دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 6 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم پروان خبرونه کې مو د افغانستان او قبایلی سیمو سربیره د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي ورسره مو نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم کړې د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی اونیز پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم هېروي خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو نجیب عامر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
افغان ولس مشر وای طالبان د پردیو د لاس حالی دی او د دښمن په ګټه جنگیږي د پاکستان د پوز مشر وای ملک د استحکام لپاره د اداري فساد مخنیوي اړین دی او په اکواډور کې د زلزلې د قربانیانو شمیره ل 500 واوخته پوره خبرونه افغان ولس مشر محمد اشرف غنی وای د حکومت تل د وسلوالو ډلو سره د سولې د لارې د پرمختګ هڅه کړي خو هغوی تل د ولسی کسانو وژنې ته دوام ورکړي نوموړي په کابل کې د پرونی ځانمرګي حملې وروسته په سردار داود خان روغتون کې د زخمیانو د پوښتنې پر مهال طالبانو ته په اشاره وویل
پیګی چې د چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنانو د پاره پیګی چې د چا د لاس علی یو وره سرم په گریوان ویسی الته جلسې نیسی په گواش سره الته جلسې نیسی د افغانستان میرمنو سره ادعا کوي چې تغییرم کړی بیا نن د دې شوم عمل دپاره اعلان کوي ستاسو مسؤول یې
د کابل ځانمرګي حملې له 300 زیات کسان مړه او ژوبل کړل د برید ذمواري طالبانو قبول کړه بل پلو د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوی و د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون مشال لړیو ته ویل چې پردي اساس پاکستان ته د ډاکټر عبدالله سفر هم وزنډیده ټاکل شوی و چې ډاکټر عبدالله د مئی د میاشتې په دویمه او دریمه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه اسلام آباد ته رسمي سفر وکړي همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون وویل پرته له دې چې د یوه هیواد نوم واخلي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سپارښتنه کوي چې د ځان د امنیت لپاره پر نیابتي ځواکونو له اتکا لاس واخلي فاټا سیاسي اتحاد وایي د اف سي آر قانون د ختمولو او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي پرون په پېښور پریس کلب کې د نوموړي اتحاد د سیوري لاندې یوه غونډه کې سیاسي مشرانو وویل قبایل د اف سي آر د قانون لاندې د استحصال سره مخ دي غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند د محمد جنسی یو مشر جنګریز خان داسې وویل
په دې کال کې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د یو کال دا شروع شو یو کال دوه داسې وشو چې قبایل اوس صرف او صرف چې کوم جنګ شروع کړی دی د خپلې ازادۍ او د بقا جنګ شروع کړی دا ډیره خوشحالۍ او د شعور او د پوهې جنګ شروع کړی دا ډیره غټه د خوشحالۍ خبره ده او دا زموږ جیت دی او دا زموږ یقین دی او دا چې موږ څه غواړو هغه به کېږي
فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان پاین کې د وشتم بدلون لارې د اف سي آر د ختمولو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره مبارزه کوي د پاکستان د پوز مشر وایي تر څو د درغلیو او اداري فساد مخنیوي نه وي شوی په ملک کې تلپاتې سوله او استحکام نشي راتلی جنرال اهل شریف دا څرګندونې پرون د کوهاټ په پوځي مرکز کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې نوموړي وړاندې وویل د پاکستان د خپلواکۍ ځمکني بشپړتیا او هوساینې لپاره اړینه ده چې په ملک کې د احتساب د ادارې شفافه کار وکړي او د پاکستان پوځ به په دې لاره کې خپلې مرستې ونه سپموي د جنرال راحیل شریف څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د پاناما لیکس د برسېره شوو اسنادو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ځینې غړي له ملکه بهر جایدادونه لري تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ اکواډور هیواد هڅه کوي چې د ویجاړونکو زلزلې له کبله د نږدې 2000 ورکو شو کسانو په منځ کې ژوندۍ کسان ولټوي دغه زلزلې وار له مخې له 500 زیات کسان مړه کړي دي د اپریل تر 19 حکومت د 500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ژوبلې دل تایید کړي د و شریعت کچې پر دغه زلزلې درې ورځې اوړي او د کڼوالو نه ځنې ژوندۍ پاتې شوی کسان هم راوستل شوی خو د نورو کسانو د ژوندۍ راوستلو هیلې مړې ښکاري د مانټا په سیر په ویجاړو شو خرنو کې ځایي خلکو غوسه او ناهیلي ښکاره کړې ده له کولمبیا مکسیکو ایل سلواډور هسپانیا او نورو هیوادونو څخه په سلګونو بیړني مرسته کوونکي د اکواډور له چارواکو سره د ژوندیو پاتې شوو په راویستلو کې مرسته کوي د امریکا او ایران لوړ پوړو سفارتکار ویلي چې دوی د دې خبرې د باوري کولو لپاره د پرمختګ په حال کې دي چې تیر کال د ترسره شوي جوهري تړون په تناظر کې تهران ته دښمنۍ سره سم اقتصادي ګټې په لاس ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اپریل په 19 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې تر 2.5 ساعتونو خبرو وروسته ویل دوی په یو شمېر اساسي سیزونو خبرې وکړې او یو څه پرمختګ یې وکړ. نوموړي وړاندې وویل دواړه لوري د دې خبرې د باوري کولو هڅه کوي چې جوهري تړون حماس عملي شي چې ترمه کې ده او ټولې خواوې له دې تړونه ګټه ترلاسه کړي. د جان کیری سره له ملاقات وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل چې دواړو لورو د هغو لارو په سنجولو خبرې وکړې چې تر مخې ایران وکولی شي د جوهري تړون څخه هغه ګټې ترلاسه کړي چې مستحق دي. د امریکا ټلویزیونی شبکو وړاندوینه کړې چې ډونالد ټرمپ په نیویارک کې د ریپبلیکنز ګوند د ولسمشرۍ لپاره مقدماتي انتخابات ګټلي دي او په دې توګه هغه د خپل ګوند لخوا د سپینې ماڼۍ لپاره نوماندېدو ته نږدې شوی دی. ټرمپ چې د خلور بلیونر په توګه هم پیژندل کیږي په خپل پلرني ښار کې ورته د یوې لوی بریا اړتیا وه چې بیا ګړندې او د 2020 استازو رایو ترلاسه کولو ته نږدې شي. سو په روان اوړي کې د ګوند د کانوینسون په مرکز کې د نوماندېدو لپاره شرایط پوره کړي. بل پلو د ډیموکراټک ګوند مخکښي نوماندي هیلری کلینټن هم په نیویارک کې د لوی بریا د ترلاسه کولو هڅه کوله. اغلی کلینټن یو مهال د امریکا په سینټ کې د نیویارک استازیتوب هم کړی. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه.
زموږ اغلی مشال لړیو خاوري په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې طالبانو د ولسي وګړو په وژنې ثابته کړه چې د دین او هیواد په ضد کار کوي او د پردیو د لاس آله ده.
پیګې چې د چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنه پیګې چې د چا د لاس آله یې یاواره سر پکې.
فاټا سیاسي اتحاد ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د اف سی آر قانون او موجوده نظام په ضد د دوی تحریک دوام لري. د دې اتحاد یو غړي تیره ورځ په پېښور کې ویغونې ته وویل په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته ستانه سوي کډوال وایي له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
د ټولې محکمې چې دي هغه بالکل په کار باندې نه دي اچول شوي.
د روان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیس پروګرام تاندې هلي اوریدل هم هېروي چې دا ځل د پېښور په هنتون د فلسفي څانګې لوي شوون کی سره خبرې پکې شوې. زه
د کریم چې زموږ عزت پدې کې دی زموږ بقا پدې کې ده چې موږ په زنانو باندې تعلیم وکړو.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم واوري چې پاته ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړی چې له وسلوالو طالبانو به د پرونی حمله غچ واخلي. نو موري تیر ورځ په کابل کې تر خنړی حمله ورسته په سردار محمد داود خان روغتون کې له یو شمیر زخمیانو سره وکتل او ویل چې د افغانستان خلک متحد دي او څوک یې نسی سره به ویشلای. لبل پلو د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل سفر ځنډولی دی. ټاکل شوی و چې نوموړی به د راروان مئی میاشتې په لومړیو کې پاکستان ته ولاړ سي. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداري ورکړ چې په بزدلانه حمله د افغانانو اراده نسی کمزور کولای. شاغلی غنی پرون په کابل کې د حمله د یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادي پرته پر بل شي فکر نه کوي.
او خاینانو پیګې چې څومره موزل سوي دي څومره ما د دې قهرمان اردو باندې وزل دي مکت وزلو اراده نده تاسی مجم پیگه چه ده چه ده پاره کار کوی ده افغانستان ده دخمنان پیگه چه ده چه ده لاس آلهی یه واره سرم پا گریبان ویسه فکر و عقل باندی وسنج.
د رپورټونو په حواله پرون د اداره محافظت رجال برجسته ادارې ته نږدې په 14 کې لښتلژه 10 تنه ووژل او تر 360 تنه زیات زخمیان شول. دا پېښه د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمېر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کیږي او د حملې غچ به اخلي.
هر خونه که بناحق ضایع میشه ما انتقام شي. تاسو خیال کوئ چې ملت تقسیموي؟ دا ملت یووالی.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په کابل کې تر دې حمله وروسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوې وه.
د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرایه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهم او درېمه وسي وځنډول شي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوې نه وه. عمل دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم شکیلې وي
شاغلی فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به پاتو 300 ساعتونو کې په کابل کې د 14 پړه د څېړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبدالله ویلي و چې وسلوالو د حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو له امله کړې ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې دوه وسوالو لاس ترلود.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کې بدرنګ څه کړه چې دا زمينا نشوند د سرنسته د
غلط پیمیره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بېګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. فاټا سیاسي اتحاد ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د اف سی آر قانون او موجوده نظام په ضد د دوی تحریک دوام لري. دا پریکړه تیر ورځ په پېښور کې د اتحاد مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې د فاټا په اصلاحاتي کمیټې کې د سیمې د سیاسي څیرو رائے هم واخیستل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد د سیور لاندې یو دستوري ته د سیاسي ګوندونو مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه وختنه وکړه چې قبایلي سیمو کې د انګریزانو د وخت اف سی آر قانون دی ختم کړي شي او قبایلي سیمې دي د خیبر پختونخوا صوبې کې شامل کړي شي. دا فاټا سیاسي اتحاد صدر او د پاکستان تحریک انصاف مشر اقبال افریدی په خپل وینا کې وویل دا وزیر اعظم لخوا د فاټا اصلاحاتو په نوم کمیټي دوی ته نه ده قبوله زکه چې په دغه کمیټه کې د سیاسي ګوندونو رې نشي اخیسته. دا خیبر جنسه د جماعت اسلامي او مشر اول د پاکستان د پاره د قبالي خلکو قرباني د ټولو زیات دي خو دا بد مرغه قبالي سیمو کې د پاکستان نه بلکې د انګريز د وخت قانون او نظام روان دي.
نمن عدالت د تلشو نمن بس د تلشو چې خپل غم خپل درد خپل فریاد وو مونږ دا نه چې مونږ دې له سپه جوړو مونږ دا نه چې د پاکستان نه دیلو مونږ هم پاکستان کې شامل یو مونږ په دې سپه کې شامل یو مونږ په دې وطن کې د عام شهري ته حقوق غواړو.
دغه شان د مامون ایجنسی نه د پاکستان پیپل پارټي یو مشر جنگریز خان اویل چې ټول سیاسي ګوندونه په فاټا کې د اف سی آر قانون مخالفت کوي او قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا حصہ جوړېدل غواړي خو وفاقي حکومت د دوی د غوښتنې د منلو په ځای د غیر سیاسي خلکو او د فاټا سیکریټ د افسرانو رایه ته ترجیح ورکوي.
چې پاکستان یا د پاکستان نمخ کې دا امیشه دا زند پاره استعمال شوی نیوی بی دا بل دا پاره استعمال شوی نیوی تاریخ گواره چه دا نن یعنی دینا مخی کم پروگرامو لگیگی و دی کال که دا دیره دا خوشحاله خبره دا
چې یو کال دا شو شو یو کال دا شو شو چې قبل اوس صرف او صرف چې کوم جنگ شروع کړي دای د خپل ازادۍ او د بقا جنگ شروع کړي دا ډېر خوشاله او د شعور او د پوهې جنگ شروع کړي دا ډېر ګټه خوشاله خبره ده او دا زموږ جیت دی او دا زموږ یقین دی او دا چې موږ سوغړو هغه به کیږي.
دا سیاسي ګوندونو سره سره پیښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه هم په قبایلي سیمو کې د ایف سی آر مخالفت کوي. په دې مهال د فاټا لایر فورم یو مشر مشال ریډیو ته وویل
دا دکان دی همدغسې چلول غواړي، دا کارخانه ده د پنجاب، او موږ وایو چې دا کارخانه ختمه شي او دا په دې ملک کې شامل شي او موږ د آئین او د قانون په دایره کار کې راشو، موږ نه د ایف سی آر او د پولیټیکل نظام ختم شي.
دا یادونه ده چې قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي سیاسي ګوند دونو مشران او کارکونکي په آئین کې د یو شتم بدلون یا ترمیم د پاره یو تحریک پیل کړی دی چې تر مخه به په قبایلي سیمو کې ایف سی آر قانون او نظام ختم او بیا قبایلي سیمې به په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي، خو بیا په قومي اسمبلی کې د څه وخت لپاره دغه بل ځنډول شوی دی او د قبایلي اولس رای معلومولو دپاره د فاټا ریفارمز په نوم یو کمیټي جوړه شوې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اورېدلی شي.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوزو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی باړې ملک دنخیلو ته سنسوي خلک وایي چې د انتظامی چارواکو په وادو باور نه کیږي او د یو کال تیرېدو باوجود دوی ته سهولتونه نه دي ورکړل سوي او کورونه او لسی ادارې ویجاړې پرتې دي. دوی زیاتوي امنیتي ځواکونه ورسره په تاګ راتګ کې ډېره سختي کوي. دوی غوښتنه کوي چې ستونزې دې حل کړل سي او په تاګ راتګ کې دې ورسره نرمي وکړل سي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی د باډی ملک دین خیلو قبیله مشران وای چې خواو شا یو کال پوره شو چې خپل سیمې ته ستانه شوی دی، خو اوس هم د دوی په سیمه کې سہولتونه نشته. په دې حق له د باډی ملک دین خیلو یو مشر داود پردای مشال ریډیو ته وای
نو خو بس به مشکلات هم له دادی چې نم کورونا د استوګنې قابل دی، نو ورو ورو بشته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شه چې تعلیمي څه سرګرمی شته دی، نو بس ته هر شي نه ماغه متاثر یو. نو بس موږ دا غوړو چې وروره مطلب دره چې سکولونه دې مونږه بوت شي، اوبم دې مونږه وشي، بجلی دې مونږ وشي، مطلب دا شه چې کورونو کما سروې شوی دو چې دغه مونږه وروره مطلب دا شه چې ماویزه مې لوشي او چې دا کم خلک به کور دي چې دا په کورونو شي.
او د باډی ملک دین خیلو یو بل تن ابراهیم پردی وویل چې د انتظامیه په اعلانونه باور نکېږي.
یره به انتظامیه خو چې کوم اسی او لکه موږ له کوم څومره کور د زبانی جمع خاص مزل او بیا بیا ګوډی لا کېږي موږ چې دا روډ د غرزه برابر شي لمی له وشي نو په دومره سختي چې اوس یو فرلی ګورنر کوزوي او هغه رواني پېدل باندې رواني په دا ګرمه کې مو شومان میزانه وي دا پېدل رواني بیا بیا مخکې ګوډی لا کېږي.
او یو بل مشر حکم خان پر دې زیاته کړه
لگا سخت روی اثر کوي کور له چې زورا زو کمړې امپروت ویم نه شپې موږ کور نه شو وته تکلیفات شته چې نشو بيټه مانه تلای شو نه راتلای شو بیمارم په خیدای شي او مړې په خیدای شي او د کلی وطن خو ډیر احترام وي خو هغه د موږ سره موږ لا گنجایس نه کوي نرمي نشته به مخام نه پس په موږ څه نرمي نشته کمرو مرو موږ واړو چې خپل خپل سپاتالو نم دلته د سیاب شي.
خو بیا د خیبر ایجنسی د پرمختیایي کارونو ذمهوار ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم کاکړ وایي چې دوی د باډې د بیا بحالۍ لپاره په یوه لویه منصوبه کار روان کړی دی او په باډه کې به ټول وران شوي کورونه، سکولونه او روغتونونه بیا رغوي او دې لپاره یې ټینډرې کړي دي او په ځینې ځایونو کې د ورانو شوو ولسي ادارو تعمیراتي کار هم شروع شوی دی. چارواکي وایي چې په باډه کې اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او تر بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه ورباندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. د تیری دوشنبه په ورځ د پاکستاني پوځ مشر راحیل شریف ویلي و چې د شمالي وزیرستان د شوال 800 مربع کیلومتره سیمه له وسلوالو پاک کړې ده. تر دې وړاندې هم د عملیاتو په لومړۍ مرحله کې پوځ له وسلوالو څخه د ځینو سیمو د پاکولو غوښتنه کړې وه چې تر هغه وروسته بیا د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل شوې وه. دا چې د ستنه شوو کسانو ورځنی ژوند او هلته امنیتي وضع څنګه ده، عبدالحی کاکاړی په دې رپورټ کې جاج اخیستی دی چې تاسو په امر سره ګرځوم.
د شوال کاروایی په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو دوهمه او آخري مرحله وه چې د پاکستاني فوج مشر راحیل شریف د دوشنبه په ورځ د سیمې د سفر پر مهال په رسمي توګه د ختمېدو اعلان وکړ. شوال د شمالي وزیرستان یو له هغو سیمو دی چې د عملیاتو له کبله خلک بې کوره کړل شوي وو. که څه هم د سپین وام، تحصیل میرعلي او میرام شاه د ځینو سیمو بې کوره کړل شوي خلک استانه شوي، خو د شوال په ګډون د 5 تحصیلونو خلک لا هم بې کوره دي. د ضرب عضب عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د کامیابیو تر ادا وروسته د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو سلسله پیل شوی وه او د حکومتي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 24,000 کورنۍ ستنې شوي دي. دا چې له وسلوالو پاکې کړل شوي سیمو کې امنیت څنګه دی؟ د میرامشاه د میرخان خیل کلی اوسیدونکی احمد یار خان وزیر چې 4 میاشتې مخکې ستون شوی وو، مشال ریډیو ته وویل:
څلور میاشتې کېږي چې مونږ واپس شوي. ټوله علاقه چې کومه دی آرمی کنټرول کې ده، که مونږ چې کومې علاقې دي هغې کلیئر شوي دي، په هغې کې وسلوال نشته. مطمئن خو دي، خو دومره هم نه دي مطمئن. خلکو سره یو دا ارام چې دا آلات چې کوم دي دا به نشه دپاره داسې وي که نه چې کوم آرمی دی هغې لاړه شي نو بیا به پخوا شانته آلات جوړېږي. مطلب خلکو سره یو دا رشته چې مطلب دا به نشه دپاره داسې ختمېږي که دا به بیا
بل شکل کې مطلب گیم شروع کیږي. کاتم سانسوی خلک تر یو حد لا امنیتی وځي مطمئن شکاری. خود تحصیل میرامشاه یو ستونسوی کس مختار وزیر وایي چې په بیړنی حالت یا ایمرجنسی کې خلک له مشکلات سره مخامخ وي.
لکه لا په مین روډ باندې ته زه لکه داسې په وسلا باندې تنه خپل خپلوان وي یا نه سوکري هغه مین روډ باندې چې ته مخامخ به انټری کوي، انټری بس کرا کلا داسې وي چې تنه ورځ واخلی او داسې کېږي چې دوه درې څلور منډې در نه اخلي په خپل کې تګ را تګ کې څه پرابلم نشته دی. او بل په غم او خوشي کې به دې کې څه غم نشته دی، خو بیا هم چې کله یا شادي وي یا لکه څه چې کوم خپل چې کوس وي هغه به انفارم کوي خالي به ورته وایي.
ستانه سوي خلک یو ستونزه هلته د حکومتي خدمتونو نه فعالېدنه بولي. ملک نثار علی خان د وزیرستان متاثرین کمیټې مشر دی. د مشالېډو ټول چې ستانه سوي خلک د صحت او تعلیم سہولتونو ته اړتیا لري.
کولونه ته زموږ دی په هغه کې زموږ مقامی خلک استادان دي چې هغه به کور دي
اولته کې خلک تللی دي اولته کې زمونږ چې هسپتال دی ډسپنسری ده نو په هغې کې که ډاکټر دی او که ډسپنسر دی هغه پکې زما د شمالي وزیرستان دی نو هغې زنه په دې کې هلته کې هغه به کوره دي زراعت واخلي نو د ټولې محکمې چې دي هغه بالکل په کار باندې نه دي اچولی شوي لکه بجلی وګوره نو په بجلی کې هم دغه زمونږ دغه خلک دي چې هغه آی ډی پیز دي او هلته کې مطلب د بجلی سیستم خراب دی نو لازمه خبره ده چې د اوبو چې کوم سیستم دی اریګیشن هغه بالکل ډیمیج دی خراب دی او عملات چې دلته کې خلک چې دي هغه په بندو ته یا په بل
په دې اړه مو له پولیټیکل انتظامیه سره په وار وار رابطه وکړه خو کامیابه نه سو. البته حکومت تل دا ویلي چې دوی د وزیرستان د بیا آبادۍ پلان جوړ کړي، خلکو ته د زیانونو کورونو لپاره مالی مرستې ورکوي او ران شوي بازارونه جوړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چې
ډیر سخت روان دي هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په دې هیواد کې بیل څه ډول توپیره د هر چا احتساب پکار دی. نوموړي دا خبرې تیر ورځ د کوهاټ په پوځي مرکز کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د په داسې وخت کې دا بیان ورکړی چې په پانما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو د نومونو تر افشا کېدو وروسته په پاکستان کې په دې اړه تاوده بحثونه راپارېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په راپور کې واوري.
د پوز مشر جنرال راحیل شریف زیاته کړی ده چې په هیواد کې د استحکام، یووالي او خوشحالۍ لپاره بې توپیره د هر چا احتساب ته اړتیا ده او د پاکستان پوز به د احتساب په لړ کې د هر بامانی هڅې ملاتړ کوي. دا چې د پاناما اسنادو په تناظر کې د پوز د مشر راحیل شریف دا څرګندونی څومره اهمیت لري د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي
لکه چې څوک د دیکتاتوري خلاف خبره کوي پاکستان کې مونږ کتلې دي، عمومي خلک بیا د هغې خبرې حمایت کوي، د هغې سیاسي ګوند د هغې سیاسي مشر خلک زیات حمایت کوي چې د هغې دیکتاتوري خلاف خبره کوي او د احتساب خبره کوي.
خبریال رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې د پوز مشر راحیل شریف د دینه وړاندې هم د نېشنل اکشن پلان په لړ کې دا رقم سیاسي خبرې اترې کړې وي.
غیر سیاسي دي خو خبرې سیاسي کوي. دا خو یو عام خبره ده چې پاکستان کې فوج ډېر مضبوط دی او فوج چې څه غواړي نو بیا هغه کېږي. چې کوم حکومت مخالفین دي هغې ته د خپل مطلب خبره او غرض اخیستې دي، هغې دا وایي چې دا د حکومت خلاف پیغام دی. ما ته ښکاري چې فوج دا غواړي چې یو قسم له دغې پلټنې دي وکړي، تفتیش دي وکړي، دا خبره ښکاره شي.
خو بلې خواته خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي پاکستان کې یوازې د سیاستوالو د احتساب خبرې هر څوک کوي خو د نورو ادارو د احتساب خبره هیڅ څوک هم نه کوي.
دا کرپشن زمان د اندازه چې یوازې په یو اداره پورې یا په یوازې په سیاستدانانو پورې نه دی تړلې پکار. داسې یو اداره نشته، داسې یو محکمه نشته چې په هغې کې کرپشن نه وي.
د مرکزي حکومت لخوا تر دې دمه د پوز په دې تازه بیان سه رسمي ردعمل نه دی رامخته شوی، خو پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم میا نواز شریف د زامنو د نمونو راتللو وروسته وزیر اعظم میا نواز شریف لندن ته تشریف وړی وو او تیر شپه نوموړی واپس پاکستان ته راستون شوی دی او نن یې د پاناما اسنادو په اړه د تحقیقاتي کمیشن او د مخالف سیاسي ګوندونو د ردعمل په اړه د خپلو وزیرانو او سیاسي مشرانو یو مهم غونډه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پاو کم یولو سبجو
د مشال راډیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخې په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمی بجو
از موږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مځګر ترشپج بجو په ژوندۍ باڼوري دای سي د سهار لسمی بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت تل د وسلوالو ډلو سره د سولې له لارې پرمختګ هڅه کړې خو هغوی تل د ولسي کسانو وژنې ته دوام ورکړی. نوموړي له پرونۍ ځانمرګي حملې وروسته په کابل کې وویل طالبان دوه مخیتوب کوي. د پاګواش په سیر غونډو کې د سولې تمثیل کوي او د کابل د تروریستي پیښې مسؤلیت قبلوي. د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر ځنډولې. ویاندې وایي د کابل برید له بهره پلان شو. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بیا وایي ګاونډیان په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ نه وړي. پاټا سیاسي اتحاد وایي د اف سی آر قانون د ختمولو او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. پرون په پېښور پریس کلب کې د نوموړي اتحاد د سیوري لاندې یوه غونډه کې سیاسي مشرانو وویل قبایل د اف سی آر د قانون لاندې د استحصال سره مخامخ دي. د پاکستان د پوځ مشر وایي تر څو د درغلۍ او اداري فساد مخنیوی نه وي شوی په ملک کې تلپاتې سوله او استحکام نشي راتلی. د نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د پاناما لیکس د برسېره شوو اسنادو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ غړي له ملکه بهر جایدادونه لري. ایکواډور هیواد هڅه کوي چې د ویجاړونکي زلزلې له کبله د نږدې 2000 ورکو شو کسانو په منځ کې ژوندي کسان ولټوي. دغې زلزلې وار له مخې له 500 زیات کسان مړه کړي دي. د اپریل تر 19 حکومت د 500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ژوبلېدل تایید کړي وو. د 1.3 کچې پر دغې زلزلې 3 ورځې اوړي. د امریکا ټلویزیونی شبکو وړاندوینه کړې چې ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې د ریپبلیکنز ګوند د ولسمشرۍ لپاره مقدماتي انتخابات ګټلي دي او په دې توګه هغه د خپل ګوند لخوا د سپینې ماڼۍ لپاره نوماندېدو ته نږدې شوی دی. او د امریکا او ایران لوړ پوړي سفارتکار وایي چې دوی د دې خبرې د باوري کولو لپاره د پرمختګ په حال کې دي چې تیر کال ترسره شوی جوهري تړون په تناظر کې تهران ته د ژمنې سره سم اقتصادي ګټې په لاس ورشي.
دا مهم خبرونه لندز مل مشال رادیو خبرې دي چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس واره سدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان دغه هیواد کورنی ورسپان د اداري مهم ټکی راخسته دي. راځي چې ورته غواړو.
مشرق ورسپانه خپل درې کلی کې د اوړي موسم لا پس منه دی راغلی او خیبر پښتونخوا کې د بجلی غیر اعلانیا لوډ شیډنګ شروع شوی دی. ادارې وایي د پېښور د کمې علاقې د خلکو نه تپوس وکړی شي نو هم د بجلی مسله بیانوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یو وار بیا د غوښتنه کړې چې سبې ته د خپلې برخې مطابق بجلی ورکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې د بجلی د غلا مخنیوي او د بیلونو ادایګۍ لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د مهم چلولو اندیه ورکړې کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې زیاتوي دا خبره د چا نه پټه نه ده چې د ټولو زیاته بجلی خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي. خو د دې باوجود نه صرف خیبر پختونخوا کې زیات لوډ شیډنګ کیږي بلکې سبې ته د بجلی له پیداوار کمه کوټه یا برخه ملاویږي. پاغه کې هم د روزانه په بنیاد ورته الګ بجلی ورکړی کیږي. ادارې لیکي حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار کې اضافه او د سیلاب تباکاریانو مخنیوي لپاره د ډیمونو په جوړولو فوري توجه ورکړي او په کوم ځایونو د ډیم په جوړولو د اتفاقي رائے ضرورت وي نو هلته د اتفاقي رائے ډیم جوړ کړی شي. دا شان د نور د توانایي حصول لپاره سامان ارزان او عام کړی شي. د انګریزي ویدان ورسپانه خپل درې کلی کې د پوسټ په مشرۍ کې پر راجنپور کې د چھوٹو گینګ خلاف اپریشن کې د پنجاب پولیسو ناکامي مخې ته راغلی ده. په دې اپریشن کې اوه اهلکاران وژل شوی او سلیریش پولیسان تختول شوی دي. ادارې وایي د پولیسو خرابې کارکردګۍ ځینې سوالونه روچت کړي دي لکه د مثال په توګه څنګه د پنجاب یو علاقې غیر قانوني عناصرو لپاره یو محفوظ ځای جوړ شو. آیا د اعلی چارواکو سرپرستی ورته حاصله ده او کده یو موثره مجرمانه د انصاف د نظام کمې دي؟ او دا سوال هم دی چې ولې په ماضي کې سلور اپریشنونه کول باوجود د مجرمانو په نیولو کې پولیس پاتې راغلي دي. ادارې په وینا پولیسو کارکردګي داسې ښه کېدای شي چې د قابلیت په بنیاد اهلکاران واخیستل شي، د پولیس تربیت لپاره سرمایه ولګول شي او د کرپشن خاتمه وکړي شي. ادارې وایي د مختلفو وسلوالو جرم پیشه ډلو لپاره د یو خصوصي پولیس یونټ ضرورت دی. د پخواني پولیس افسرانو په وینا چې پنجاب او سند صوبه کې د مجرمانو د مخنیوي اپریشنو کې غیر تربیت یافته پولیس اهلکاران برخه اخلي او همدغه وجه ده چې په جرمونو قابو موندلو لپاره د کامیابۍ شرکه مده. ادارې اخلي ویلي کې الیټ پولیس یونټ د مهمو شخصیتو په سکیورټي نه دی لګول پکار کینه د دوی بد ترهګرۍ مخنیوي کې افادیت ختم شي او پکار ده چې د اولس اعتماد حاصلولو لپاره یو ذمہوار پولیس مخې ته راشي کوم چې په ټولو سبو کې وجود نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي 13 ورځ په کابل کې د یوې حمله له امله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل واوښتل. مقاله لیکي دا پیښه تر هغه وروسته وسوه چې 13 اونۍ افغان طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی و. برخه نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي تر اوسه لا ایران ته د دې خبرې احساس نه دی سوی چې 13 کال د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتور هیوادونو ترمنځ ترټمې تړون وروسته دوی ته څومره ګټې ترلاسه کېدای شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نساجمال وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ وختي په کابل کې د یوې حملې له امله ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې برید چې هدف یې د وزارتونو او حکومتي دفترونو سیمه وه، وروستو د بریدګرو او امنیتي سرتېرو ترمنځ نښتې مشوې. د افغانستان د ولسمشر دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې ولسمشر د کابل په پلي محمود خان سیمه کې برید غندلی دی. دا پیښه له هغه وروسته وشوه چې 13 اونۍ افغان طالبانو د خپلو پسرلي عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. مقاله لیکي د نړیوالو اتحادیانو په ملاتړ افغان ځواکونه د میاشتو راهیسې هڅې کوي چې طالبان د سولې خبرو بیا پیلولو ته رضا کړي، خو تر اوسه په دې اړه څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د دفتر د یو راپور په حواله وایي په داسې حال کې چې طالبانو د چاودیدونکو موادو کارولو هدفي وژنو کې کمی راوستې دي، خو د زیاتې آبادۍ په ځایونو کې وسلوال په تیزۍ سره د نهې د ورځې د برید په څېر ځانمرګي بریدونه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیر کال جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون وروسته به ایران د ممکنه اقتصادي ګټو لا احساس کوي. ورځپاڼه لیکي په ایران د امریکا لخوا لګیدلي بندیزونه پر ځای دي او وشي د دا هیواد په ترهګرۍ کې لاس لرل د بشري حقونو سرغړونه او د بلاستیک میزایلو تجربې دي. مقاله لیکي ایران پر دې پوه دی چې د ټولو امریکایي بندیزونو لرې کول کله هم د اټمي تړون برخه نه وه. ورځپاڼه لیکي امریکایي کمپنیانې په ایران کې یوازې د ولسي هوابازې قالینونو او زراعتو تجارت کولی شي. امریکایي ډالر چې پرې اکثره په نړیواله توګه تجارت کیږي، تر اوسه د ایران لپاره د ډالر په ګډون په نور امریکایي اقتصادي نظام بندیز دی. زیاتره بهر ملکی بانکونه له ایران سره په کاروبار کولو کې آزاد دي، خو په دې برخه کې زړه نازړه دي او یره لري چې دا شان به د امریکایي بندیزونو سره مخ شي.
دا مشال ریډیو ده.
فرانس پریس خبری آژانس د چین د دولتي رسنیو په حواله لیکي چې چین او هند د بیړنیو پوځي رابطو لپاره د یو ټلیفوني شمیرې لرلو کار ته نږدې سوي. دا په داسې حال کې ده چې چین د هند له سرسخت مخالف هیواد پاکستان سره ښې اړیکې لري او غواړي چې هغه ته د اربونو ډالرو په اندازه ترقیاتي پروژې پر مخ یوسي. په دې اړه هارون باچا نور تفصیل راکوي.
د چین دولتي خبري اداره سنها وایي د دغه هیواد دفاع وزیر چینګ وانګ کوان د ګل پر ورځ له خپل هندي سیال سره د خبرو پر مهال د پوځي رابطو لپاره د یو ټلیفوني نمبر لرلو له خبرې سره اتفاق وکړ. د نړۍ د دواړه ګڼ نفوسه هیوادونه په داسې حال کې چې د همالیه غرونو دواړه لخونو ته د ځینو سیمو پر ملکیت یو له بل سره شخړې لري، په آسیا کې د نفوذ لرلو لپاره هم د یو بل مقابلې ته راوتلي دي. چین او هند په 1922 کال کې د هند شمال ختیځ ریاست اروناچل پردیش د ځینو سیمو پر سر چې چین یې د جنوبی تیبت برخې بولي پر پوله جګړه هم کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ نارامي په 2014 کال کې هغه وخت زیاته شوه کله چې سلګونه چینایي ځواکونه د هند تر انتظام لاندې سیمې لداخ ته ننوتل. سنها خبری ادارې د ګل پروز د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار لکول وویل چې حکومت یې غواړي له چین سره په ټولو سکتورونو کې دواړخیز راکړه ورکړه او همکاري زیاته کړي. د هند خبری ادارې پریس ټرست آف انډیا بیا د نوموړي وزیر هغه خبر راغستې چې پکې د هند او چین ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو پر موضوع زور راوړی. د فرانس پریس اژانس لیکنه وایي هند روانې میاشتې په پیل کې د چین پر هغه اقدام له غصې ډک عکس العمل وښود چې په پاکستان کې د فعال وسلوالې ډلې جیش محمد د مشر مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملولو د هند حکومت د هڅو مخالفت یې وکړ. د لیکنې تر مخه چین د هند له سرسخت مخالف هیواد پاکستان سره ښه اړیکې لري او غواړي چې هغلته د بلیونونو ډالر په اندازه ترقیاتي پروژې پر مخ یوسي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت د دې لپاره چې په هغه هیواد کې چین زیاتې پانګونې ته وهڅوي 13 جنوري میاشتې وویل چې د خپلې یوې شمالي برخې آئینی حیثیت لا پسې قوي کوي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري بل خو د امریکایي نیوزویک مجلې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په دې ورستیو کې رامنځته سوو نارامۍ ته کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال د کشمیر د مسلې په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي چې تفصیل به عبدالحکیم کړه واورو.
لیکوال جان ایلیټ د هند واک لاندې کشمیر کې د شته نارامیو په اړه لیکي چې په دې سیمه کې د شتمنو کورنیو ځوانان په لوی شمیر کې له وسلوالو سره ملګري کېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده. د ده په وینا آن کله ناکله دلته د داعش وسلوالې ډلې بیرغ هم راپانده ولیدل سي. د حریت کانفرنس یو مشر میرویس عمر فاروق نیوزویک ته ویلي چې په 1990 کال کې چې په کشمیر کې وسلواله مبارزه شروع شوې وه د هغه په مقابله کې دا ځل وجه مختلف دي. د په وینا په 1990 کال کې خلک غوسه وو او ځانونه پردي احساسول، خو دا ځل دوی له هند نفرت کوي. میرویس عمر فاروق وایي پوهیږي چې شدت پسندي د ستونزې حل نه دی، خو البته دوی یې کنټرولولای نه سي. لیکوال وایي چې هند تل دا وایي چې د کشمیر مسله د دې هیواد د کورنۍ مسله ده، خو د پوینا په دې برخه کې ډیر لږ څه سوي دي. د جان ایلیټ په وینا له پاکستان سره د سولې لپاره څو ځله کوششونه ناکامه سوي دي. د لیکوال په خبره د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په واک کې له راتلو وروسته د دې هیواد له پاکستان سره اړیکې نورې هم خرابې سوي دي. اے ایس دولت د کشمیر په اړه په 2000 کال کې د وزیر اعظم سلاکار وو. د نیوزویک ته ویلي چې هند په دې وروستیو کلونو کې په کشمیر کې د وسلوالي مبارزې د درېدو څخه څه خاص ګټه پورته نه کړه او د دې څه سیاسي حل نه راوستي. جان ایلیټ وایي فکر کېږي چې د کشمیر مسله د سرینګر او نوی ډیلی ترمنځ ده. د په خبره په داسې حال کې چې اوس په کشمیر کې د واکمن بهارتیا جنتا ګوند ګډ حکومت دی، نو دا یو ښه موقع ده چې د دلی او سرینګر ترمنځ د فاصلو راکمولو لپاره ګامونه پورته سي. لیکوال وایي باید لومړی نوی ډلای په کال 1990 کال کې هندي فوج ته ورکړل سوي خصوصي اختیارات ختم کړي چې دا د ځای خلکو یوه غوښتنه ده. د لیکوال په خبره څارونکي دوام ګام دا یادوي چې باید نوی ډلای د حریت کانفرنس مشران وهڅوي چې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخلي. او بل کار نوی ډلی ته دا کول پکار دی چې نور و کشمیرانو ته له پاکستان سره د خپلو تعلقاتو په تناظر کې ونه ګوري. او وروستی وړاندیز لیکوال دا کوي چې هند پکار دی په سمدستي توګه پرمختیایي کارونه وکړي چې ځوانانو ته نوکریانې ترلاسه سي او دارنګه د خپل مستقبل په اړه په دوی کې امیدونه پیدا سي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په مندنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. په خوست کې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې د 24 پروژې تکمیل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. یادې پروژې چې د خوست په اتو ولسوالیو کې د نږدې 4.5 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې 13 ورځ پرانستل شوې. د ملي پیوستون پروګرام ځای مسولین وایي د هغو پروژو د ترمیم لپاره هم پلان لري چې مخکې جوړې شوې او دا مهال ترمیم ته اړتیا لري. نور هله خوست د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ خوستواری حکم خان حبیبي د اسماعیل خیل اماندوزی پولیسواری کې د یادو پروژو د بستې د پرانیست پر مهال مشال را لیته ویل چې یادې پروژې د تریزیو، باک، صبریو، زازی میدان، اسماعیل خیل اماندوزی، موساخیل، تڼیو او ګربز پولیسواری کې ترسره شوې دي.
دوه څلوېښت مختلفې پروژې چې په دې کې پلونه، پلچکونه، محافظوي دیوالونه او نور مختلف پروژې دي چې د ملي پیوستون د برنامې په چوکاټ کې تکمیل شوي دي او په اتو مختلف ولسوالیو کې 3.9 میلیون افغانیو په ارزښت تکمیل او په مختلفو برخو کې ګټې اخیستنې ته به نن رسما پرانستل شي.
حکم خان حبیبي زیاتوي د دې پروژو ښه ځانګړنه دا ده چې دا پخپله د خلکو او د پرمختیایي شوراګانو د استازو په لاس په ښه کیفیت بشپړې شوي دي. د ملي پیوستون یو تن مسؤول اسدالله سلیمي وایي چې د ملي پیوستون د هغه شمېر پروژو د ترمیم پروګرام لري چې مخکې جوړی شوی او اوس مهال ترمیم ته اړتیا لري.
یو بل پروګرام چې د حفظ او مراقبت په نوم ده چې موږ د تیر کړل شوی پروژو ترمیم په خاطر موږ دا پروګرام نیولای ده چې هغه پروژې چې یو خوا ورته پروژې ترمیم وشي او د بل خوانه په لاند وخت خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي.
د ملي پیوستون د دو څلخت پروژو د بستې پرانیسته د اسماعیل خیل اماندوزی ولسوالۍ اړوند د ارخیل په سیمه کې د یو نوي پل په افتتاح سره وشوه. یاد پل چې 1.5 متره اوږدوالی لري د کلیوالو د شل سلنې ونډې په اخیستو د نږدې 4 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. د اسماعیل خیل اماندوزی ولسوال محمد یونس زدران وایي
تقریبا یو نیم کولی د کور کړلو په بر کې ونیو، نن ورځ عمله نه افتتاح شو. د درخیلو کوم زیاتره د خلکو استادی دغه پل نه تیریږي. په کالو کالو د خلکو ارموندو هغه ستونزې چې د پله په برخه کې خلکو لرلې، نن ورځ به انشاءالله په دغه افتتاح سره د خلکو هغه ستونزې سل په صد اره پرشي.
د یادونه ورده د ملي پیوستون پروګرام چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري، تر اوسه یې په خوست کې 1478 کلي تر پوښښ لاندې راوستي او په دې کلو کې 2301 پروژې تکمیل کړي دي. ملي پیوستون پروګرام اوس هم د خوست په مختلفو سیمو کې 1016 پروژې تر کار لاندې لري.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري اوس هم ستاسو پام را ګرځوم د میرمنو په اړه ځانګړي اونیز خبرونه تاندې هلی ته. د نن په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفي څانګې د یوې ښوونکي سمین افریدي سره خبرې شوې. نوموړي د قبایلي ولس پر مسلو دلته د ښځو پر حقونو او ستونزو دکتورا یا پی ایچ ډی هم کوي. پر دې سربیره د افغانستان د سمسم باغچه په نوي کردار زری باندې هم تفصیل درکل شوی. د خبرونې جوړونکي او وړاندې کوونکي فرخنده اسد نورازی دا تاسو او دا هم د میرمنو په اړه ځانګړي اونیس پروګرام تاندې هلی.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې استاد سمین اپریدی سره خبرې کوو چې وایي یوازې د تعلیم له لارې د پښتنو مسلې هواریدای شي.
زه دکه وایم چې زموږ عزت په دې کې دی، زموږ بقا په دې کې ده چې موږ په زنانو باندې تعلیم وکړو، زموږ خاندان عزت کې په دې کې دی.
او دا به هم باورې د افغانستان په سمسم باغچه کې نوی کردار زریبا د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي.
همیشه سکول ته لاړ شي، یو څه شی یاد کړي، همیشه مشکلات چې مخکې راځي کوشش وکړي چې په خپله حل کړي.
د ټولو لومړی رازو د سمین اپریدی خبرو ته. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په شعبه کې استاد ده او د قبایلي سیمو د ښځو په مسلو، د دوی په حقوقو او د غلطه په تعلیمي ستونزو پی ایچ ډی هم کوي. د خیبر ایجنسی نه په دې تیرو نږدو کلونو کې په زرګونه کورنۍ د پوځي عملیاتو او د بدامنۍ د پېښو له وجې بېکوره کړل شوې. دا چې د بېکورۍ له وجې د خیبر ایجنسی د ماشومانو تعلیم څومره متاثر شو په اړه یې سمین اپریدی وایي.
دې کې خو دا ده چې وکتې شي کنه، یو خو سکولونو ته خطرم ډېر زیاته را دي کې چې دینو په زنانو استادانو باندې حملې هم شوي دي، هغوی ته دمکیانې هم ملو شوي دي، سکولونو باندې چې دینو حملې هم شوي دي. خو دې کې یو خو اول د دې خیبر ایجنسی د زنانو ته ټولو ته، خو خاص کر زنانو ته ماشومانو ته لکه ډېر سلام کول غواړم، د همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، زنانه تللی دي، سکول ټیچرانې تللی دي، خپل ډیوټي یې کړی ده. دې نه علاوه ماشوم میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته، نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده. خو دا خبره ټیک ده چې بیا هم د دې مسایلو د وجې لکه ډېر زیات په تعلیم باندې بد اثرات پرېوتلي دي، سکولونه بند کړی شي، د خطرې د وجې ډېر زیات دی، مور او پلار نه لیږل غواړي خپل ماشومان، بلکې بیا د افیشن د وجې چې کله هلته نه دا خاندانونه روزي، د دې غریبانو یو خو دا مسله د خیبر ایجنسی خلکو سره چې څه شوي دي، هغه دا چې د دې دپاره داسې څه پراپر یو کیمپ د دې رجسټریشن د دې دپاره لکه هغه سهولیات دي لنور نه کړی شولو چې کوم نور آی ډی پیز دغه دپاره ایجنسیز کم خلکو دپاره چې ورکړی شوي وو. اکثر به دې غریبانه ایون په دې پېښور کې به مونږ قتل د روډ په غاړه به دې ځان ته خیمې لګولې وي او هغې کې به ډېرو، یا به دې رالل نو دې اچینی کې، یا په رنګ روډ، یا په نورو داسې ځایونو کې به دې هوسټ فیملی سره ډېره شولو. نو هغه هول فیملی زم خپل غریبانان و دی به مسله دی رشید روزګار درک به نو او دا ماشومان به اکثر غریبانان د کورونو نرو وته نو دی به یا خشا غوندول یا به مطلب لکه خپل کورونو کې کار د طاره برالل کې یلګینی کارم لګین نو دی حالات کې د تعلیم خو څه سوال نه پیدا کیدو نو په تعلیم باندې یقین نه چې ډیر زیات بد د دې اثرات په وتی دی لکه د ډیسپلیسمنت د وجې د دې اپریشن د وجې مالته کې د ملټنسي د وجې د سکول د اکثر د پرایویټ سکول ماشومان به رونی ول چې لګینې په پینټ ولیا چولې دي دا خو غیر اسلامي دي دا مطلب ګیرولې مشتره دا غیر اسلامي ده نو لکه دا ټول واقعات شوي دي په دې علاقه کې او د دې یقین نه چې د زیات بد اثرات په وتی دي په تعلیم باندې
سمین په قبایلی سیمو کې د ښځو په مسلو او حقونو سیرن اهم کوي دا چې د دوی په نظر کې دا وخت فاټا د ښځو جنکو تر ټولو لویه مسله څه ده په جواب کې دا وایي
دیکھ خو ټول نلې مسله خو زما په نظر کې ام تعلیم هی دا ام تعلیم سره فکر شعور راځي بل ادارې کې تعلیم زنانه ول د روزګار موقع ورکړي نو دا د چې د تعلیم کې ډیر زیات حکومت له پکار دي او چې کم مطلب ډونرز دي دی له ډیر زیات د فاټا ټول مطلب ایجنسیانو کې چې دا کم مونږ لکه دغه ته اکستریمیزم او دغه ته زمونږ کم مطلب مسله مونږ ته پیښه ده د دې نه وتو لاروم ده دی چې یاره تعلیم باندې ډیر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې ځکه چې یو مور تعلیم یافته وي نو لکه ډیر کم امکان لري چې یاره خدای نه که د هغې اولاد دی داسې دغه سرګرمیانو کې ورنه نوځي چې رګنی هغه د ملک یا د کام دپاره نقصان دی وي نو دا د چې تعلیم ډېر زیاته غټه مسله ده بیا تعلیم سری سری زه دایم چې په دې علاقه کې غربت ډېر زیات دی د زنانو لکه مجبوري ده داسې چې خلک څنګه وایي چې رګنی قبایلي خلک د زنانو د روزګار او د تعلیم مخالف دي نو فخلدي بیبي دا که تاسو لاړ شي او د خلکو سره ملاو شي نو دا به تاسو ته د دې ډېر مخالف یو تصویر مخې ته راشي ځکه چې هغه ته کې غربت دومره زیات دی چې خلک لکه وایي چې رګنی او موږ په خپلو لونو باندې سبق وایو سبا یې ته نو کریانې ملاو شي نو لکه هغه د فیملی چې کم آمدن ذریعہ ده چې هغه لګه مطلب لګه سیوا شي چې رګنی هغه آمدن لګه سیوا شي نو مطلب روزګار کې زنانو ته ملاو شي کنه لکه موږ وایو چې د زنانو حیثیت خوشي په خاندان کې او په علاقه کې او په ملک کې نه دا په دغه ډیر زیاته ضروری ده چې رګنی دا معاشي ټول خود مختار وي نو دا لته دې سره ولې دی په دې ته حقوق ملاوي دوه کې ولکه دې معاشي خود مختار ډیر زیات اهم یو کردار ادا کوي
دا چې په پښتنه ټولنه کې د ښځو د تعلیم سره سره د دوی د کار روزګار په اړه څنګه په ټولنه کې پوهه او شعور پیدا کړل شي په جواب کې سمین افریدی وایي
دغه خبره ته زما خپل ژوند مثال درکم دا نه زما خپل نیکه چې دی د تیرا سره وو مونږ وو خويندې یو او زموږ یو رول دی کله چې زموږ په کور کې لکه جې پیداش والا نو ټول تاسو خو پته لکه بایلی ماشته کې څنګه لکه یو ماتم وو زما مور ته په غورونه کې د خنداګانې وتی دی چې د ځینې شیرورې دا هرڅه خو زما نیکه د تیرا سره خو هغه چرته کې په الکو جې کې فرق نه کول هغه ویل نه زه خپل لمسی ډاکټرانې جوړوم زه پروفیسورې جوړوم او دې خوب تر هغه سره د تیرانه راکوش کولو زموږ د تعلیمونو د نوکریانو دپاره د پېښور ښار کې دېره شولو زمونږ چې خپل که وکتې شي لکه زایم دې تعلیم مونږ له څومره څه راکړ زه لا په سکول کې وم چې زما والد صاحب حق ورسېدو زما مشرانو خویندې سبقونه ویل نوکریانې کولې زما ورور ډېر وړوکی وو او مونږ خاندان په خپلو خپو ودرېدلو شکر دی مونږ محتاج نه شولو د ژوند په یو مرحله کې چا ته مونږ لاس اونه نیولو نه چاتره ته نه تربور ته نه ماما ته په خپله چې دی که نه په خپل حیا عزت کې مونږ خپل چې دی نو ځان وساتلو زه وایم چې دې کې ډېر لوی کردار زموږ د تعلیم وو او زموږ د نوکریانو وو زه دکه وایم چې زموږ عزت په دې کې دی زمونږ بقا په دې کې ده چېرې مونږ په زنانو باندې تعلیم وکړو زموږ خاندان عزت کې په دې کې دی زموږ د پښتون قوم اوچتوالي لاره یې دغه ده چېرې مونږ خپل وړې ماشومانې سکولونو ته ولېږو مونږ هغې هغه موقع ورکړو چې د هغې ذهني جسماني نشنما وشي هغې ته د هغې د ترقۍ ورکولو پوره موقع هغې کې مونږ هغې سپورټ کړو چې هغې ښه فل ډیولپمنټ وشي
سمین دا هم وایي که څه هم د بدامنۍ له وجې د پښتنو په سیمو کې سکولونه ویجاړ شو، خو دغه حالاتو د خلکو زړونه د تعلیم تور نه کړل، بلکې د خلکو یې له تعلیم سره لا نوره مینه زیاته کړه. او همدا وجه ده چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمیره که هغه هلکان دي او که جنکۍ د وخت سره زیاتېږي.
خاص لکه زه د دې عوام ته، قبائلی عوام ته، پښتون خلکو ته، پښتنو ته، بیا خاص کر پښتنو ښځو ته، قبائلی ښځو ته، لکه زه دې جرأت داد ورکوم چې دومره زمونږ ښځو کې همت، جرأت، حوصله ډېره زیاته ده. لکه ښځې له خدای دا قوت ورکړی دی چې هغه انتهایي غیر ناموافق حالاتو کې هم کار کولی شي او خپل ټارګټ اچیو کولی شي، خپل منزل ته ځان رسولی شي. نو لکه دا ده چې زنانو په دې سخت حالاتو کې هم راوتي دي، او زه د هغې نور د کور نارینه وو ته مزر یم چې لکه د داد ور دي چې یاره هغې خپلې زنانو له دایي په شا ودرېږي، او هغې مطلب هغې سره ولاړ دي، او هغې په تعلیم کې او په دې کې چې دی نو ښه دغه ورکوي والله، سپورټ والله ورکوي. نو دا خبره صحیح ده، خو که دې سرې مواقع زیاتې شولې نو زه دا وایم چې بالکل لکه زمونږ د دې علاقې نه به د هر قسمه جهالت، د هر قسمه انتها پرست او د دهشتګردو بالکل خاتمه وکړی شي که مواقع پیدا کړی شولې. خلکو کې خپل یو ویل شته، خلکو کې ډېر زیات د دې شدید لکه اوس د دې ضرورت او د دې خواهش ډېر زیات دی چې لکه نه مونږ تعلیم وکړو، او د زنانو تعلیم لپاره هم لکه د اهمیت نه اوس مونږ خلکو کې اویرنس ډېر زیات دی. خدا له چې دې سری سری هغې ته مواقع ورکول پکار دي.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان سمسم باغچه یا سیزمز گارډن کې د زری په نامه یو نوی ګډاګۍ متعارف شوې ده. زریبا په افغانستان کې د ماشومانو نجونو د تعلیم او د ښځو د با اختیار کولو لپاره کار کوي او دغه پیغام بخوروي. زری شپږ کلنه ګډاګۍ ده. د هغې د سرمنې رنګ باتینګڼي دی، پوزه یې نارنجي ده او رنګین ویښته لري. د زری کردار جوړونکي وایي هغه په افغانستان کې د یوې طبقې نمایندګي نه کوي، بلکې د ټولو ده. هغه د سیزم سټریټ افغان څانګې د کورنۍ یوه نوې غړي ده. په افغانستان کې د سیزم سټریټ د مرستیالې ادارې لیپس کمیونیکیشن پروګرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته وایي د زری په کالیو کې هم مختلف رنګونه دي چې د جوړونکو په خبره د ټول افغان ولس د کالیو عکاسي کوي. زری په دغه هیواد کې په شخصي ټلویژن چینلو، طلوع او لمر کې پروګرامونه کوي. هغه به د مختلفو خلکو سره مرکې کوي او د ښځو په روزګار، د دوی په با اختیار کولو، د ماشومانو نجونو د تعلیم په اهمیت، جسمانی صحت او د لوبو په اهمیت به هم خبرې کوي. د زری پښتو غږ د سیما سلطانی دی. د دغه کردار په اړه سیما وایي
مونږ چې کله مثلا یو جنې باید انتخاب شوی وي، هم په پښتو کې هم په دری کې، چې مونږ لاړو تقریبا څو ځل مونږ امتحان ورکو او په درې څلور واره کې مونږ امتحان ورکو، بیا کامیابه شو، بیا لاړو دوه واره سفر ته، لاړو هند ته، هلته کې چې لاړو سفر هم وکړو، سفر کې هم مونږ یعنی هلته کې زمونږ امتحان واغوستو. څلور پنځه جینکۍ او پنځه جینکو چې دوه نفر انتخاب شو، چې یو زوم او یو بله جینۍ وه چې په دری کې مثلا دری ژبه مخکې وړي. عموما زیاتر پروګرامونه خو آموزشي دي، یعنی آموزش ورکوي او نوي شیان ښایي. مقصد یې همیشه دا دی چې خلکو ته یعنی یاد کړي چې ټول ماشومان د زری په رنګ اوسي، یو بل سره مرسته وکړي، همیشه سکول ته لاړ شي، یو څه شی یاد کړي، همیشه مشکلات چې کومه مخکې راځي کوشش وکړي چې په خپله حل کړي، بلته
دی شیر کی حالی کی. سیما زیاتوی د زری درا تک سره د افغانستان سمسم باغچه کې نوی رنگونه راغلی. هغه د دغه پروګرامونو په پنځمې برخه کې یو نوی او مهم کاریکټر دی. په کابل کې د سمسم باغچه پروګرامونو پروډوسران وای د دوی لپاره د زری کردار جوړول ډیر ضروری وو، ځکه چې باید داسې یو جنۍ په دغه پروګرامونو کې راشي چې د ښځو په با اختیار کولو، د دوی په مسلو او په ټولنه کې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړي. سیما وایي زری با په ټولنه کې د پوهې خورولو په یو شمیر پروګرامونو کې هم برخه لري.
افغاني کرکټر دی، د هر لحاظ څخه، یعنی لباس، وېښتان، هر څه، یعنی افغانی دی خری کی دا افغان انجلی دا سو هغه مثلا کتا سو کتلی وی په فیسبوک کې د اشرف غنی خل سره یعنی تصویر وشته او څنګه چې کول شي نور هغه ته خلک سره یعنی وکیلان سره او استادان سره نو ماشومان سره
د لیپس کمیونیکیشن پروگرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته دا هم وایي زری د ماشومانو نجونو لپاره په زړه پورې پیغام لري او هغه دا چې باید هر جنۍ د تعلیم حق ولري. زری په نیویارک کې جوړه شوې ده او اوس د سم سم کورنۍ د یوې مهمې غړې په توګه په افغانستان کې کار کوي. دا واد دی اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان. د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرې کوم. بس ما ته
دي کی به هم مضبوط تعلیم به حاصل وو.
د شو نجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.